دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې د شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. خو اړومبې د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د منور شاه نه د دې وخت خبرونه اورو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. د افغانستان په خوست ولایت کې ځانمرګي موټر بمی برید د ګنشمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وجلی دي او د حتمی لوزنامې ته رسیدلو لپاره د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې جاری وو. او اوس د خبرونو تفصیل. افغانستان کې تیر ماښام نږدې 9 بجې د خوست بزاړه هوایي ډګر چې د چپمن په نوم د امریکایي ځواکونو اډه پکې ده، موټر بمې برید وشو چې پکې لک تر لګه 15 تنه مړه او 11 نور زخمیان شوي دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر د بارودو ډک خپل موټر د چپمن لویدیز خوا کې د عام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره جنګولې دي. د خوست د ولایتي روغتون ډاکټرانو ویل چې دوی ته د پیښې له ځایه 19 مړي او 3 زخمیان ورولل شوي چې 1 زخمي وروسته سا ورکړه. د ډاکټرانو په وینا په وجل شو کسانو کې ګڼ شمېر ماشومان او ښځې شامل دي. د امنیتي ادارې یو بل کس د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د مړو شمېر خواوشا 1.5 او 9 تنه زخمیان دي. تر اوسه د دې برید پلا چا په غاړه نه اخیستې. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وجلی دي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل دغه پیښه چې تیره شپه لرې پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې پکې د امنیتي ځواکونو 15 تنه جوبل شوي هم دي. د دغه چارواکي په وینا امنیتي ځواکونه په سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیاتو لپاره روان وو چې پې د وړاندې نه خښ کړی شوی بم چاودلی دی. د دې پیښې پلا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډله زیاته فعاله ده. د یادونې وړ ده چې په تیرا کې د وسلوالو خلاف خیبر 2 عملیات دوام لري او دلته پوز ادا کوي چې مهم ځایونه یې تر خپل واک لاندې راوستري. د وسلوالو په پټن ځایونو باندې هوایی برودونه کوي او ځمکني کاروایي هم دوام لري. بلبلو په باړه تحصیل کې د وسلوالو ناپاکه کړی شوی ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته شروع شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش خلاف د سیمه ییزو هیوادونو ګامونه کافي نه دي. نوموړي د شنګای همکارۍ تنظیم د غونډې نه د ستنېدلو په وخت پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل یا د وسلوالې ډلې د بهر نه افغانستان ته راغلي ده.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه.
داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لږ تر لږه له روسیې څخه 1.5 زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځېږي.
اشرف غنی وایي په کار دی چې د سیمه هیوادونو په ګډه د داعش خلاف مبارزه وکړي. په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 2 تنه وسلوال وجل شوي. د یاد ولایت د امنیې قومندانۍ د مطبوعاتو مشر حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو ته بیګا وویل پرون مازیګر ډرون د اچین ولسوالۍ د میدانک په سیمه کې په وسلوالو برید کړی چې پکې 2 وسلوال وجل شوي دي. نوموړی وایي په وجل شو کې د کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم شامل دی چې په سرحدي مشور و، خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن یو آډیو یعنی غږیز پیغام جاری کړی او ادعا کوي چې دا یې په افغانستان کې د مشر حافظ سعید غږ دی. د یادې وسله والې ډلې دا ګام د هغه رپورټونو په تضاد کې دی چې وایي حافظ سعید درې ورځې وړاندې په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د نوموړي دغه مبینه پیغام د اسلامي دولت وسله والې ډلې یعنی داعش په ویبپاڼه وروسته له هغې لګېدلی چې افغان استخباراتي ادارې د هغه د وژل کېدو خبر ورکړو. په فوري توګه د دې آډیو د اصلیت تصدیق نه دی شوی. حافظ سعید چې د پاکستان سره تعلق لري د رپورټونو تر مخه د روانې میاشتې په لسمه نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی. نوموړی په 2014 کال کې د تحریک طالبان نه جدا شو او د داعش سره ملګری شو. د داعش یو شمېر مشران امریکایي ډرون په نښه کړي چې پکې تیره هفته د شاهد الله شاهد او ګل زمان په شمول درې مشران وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې طالبان او داعش څو واره جنګېدلی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې په دې مقصد جاري وو چې د تهران د اټومي پروګرام په سر کومې حتمي لوزنامې ته ورسیږي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې حاصل کیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړی شي او په بدل کې یې د دې هیواد خلاف لګېدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شي. د مذاکراتو دا موجوده لړۍ چې د څه باندې دوو هفتو راهیسې جاري ده پکې دواړه خواوو درې واره ځان ته په خپله اخري نیټې وټاکلې او بیا یې وغځولې. خو د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ناوخته وویل چې نن یعنی د جولای 14 نه به دا وار اخیری نیټه نه غځول کیږي. او وروستی خبر دا چې د یوروزون چارواکو یونان ته ویلي د باور بحالولو لپاره د زر تر زره د اصلاحات وړاندې کړي چې دا راز په مالي توګه د دغه هیواد د ژغورنې لپاره خبرو اترو ته زمینه برابر شو. په نتیجه کې یې یونان د دیوالیه کېدلو نه بچ شي. پرون په برسل کې د بیړني خبرو اترو په وخت د یورپ مشرانو د 19 رکنی یوروزون وزیران وویل دوی به ډیر کوشش کوي چې یونان په یوروزون کې پاتې شي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا کې تاسو ستړي مشي اوریدونکو. تاسو زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاره هم اوریدئ شئ. خیبر پښتونخوا کې په ځینې چوکو بلدیاتي انتخابات د روانې میاشتې په 13 نیټه کیږي. افغان ولسمشر ویلي افغانستان ته د داعش وسلوال د نورو هیوادونو ناراضي.
نکته اولی است که داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط با
او کویټه کې د امنیت د وضع او اختر د تیارو حال هم درکو. تر پای د مشال ریډیو سره اوس. اور دن کو دین وړاندې چې خیبر پښتونخوا کې د بلدیتی انتخاباتو په اړه حال درکو. د کرخې غاړه خوست ته ورزو چرته چې د افغانستان په دغه خوست صوبه کې د ترهګرې برید شوی دی. په دغه اړه تفصیلات د مونږ ملګري نجیب الله لوخیل له سره دی. لوخیل صاحب تاسو ستړي مشوي امسارو په خیر.
سلام تاسو خبرمن اوریدونکو ته
ډېر مننه. لوخیل صاحب دغه پیښې په اړه باندې راته وویل چې دا پیښه کله شوې ده او تر اوسه پکې د مر جوبلې پاړه باندې څه تفصیلات دي؟
لکه څنګه چې تاسو په خبري سرویس کې یادونه وکړه، تیر ماښام نږدې 9 بجې د خوست پر زاړه خوړی نګر چې د چاپمن په نوم یوه پخوانۍ پوځي اډه ده چې امریکایي ځواکونو پورې اړونده موټربان برید وشو چې پکې مشال راډیو سره د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت د وروستیو معلوماتو پر اساس چې شیبه وړاندې زه ورسره غږېدم، لږ تر لږه پکې 23 تنه مړه شوي دي او 9 نور پکې ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې ګڼ ماشومان، ښځې او ملکیان کسان وژل شوي دي او جسدونه یې هم د چاودنې لمبې سره سوځېدلي دي. دا چې ډېری وژل شوي کسان په ګاډو کې له ښاره کورونو ته پر لاره وو، نو ښایي په دې پېښه کې د ځینو کورنیو ډېر غړي هم مړه او ژوبل شوي وي. او اوس یو چا راته په تلیفون په کرښه وویل چې داسې یوه کورنۍ هم شته چې تر اوو کسانو پورې د دوی فامیل په دې کې وژل شوی، او هغې ته یو ډله ییز قبر کیندلی و او د هغې د جنازې مراسم هم وروسته دي. هماغه لحظه چې زه وم هلته اوولس مړي او درې زخمیان وو چې بیا یو تن بل مړي هم د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړه چې په دې حساب باندې هلته اتلس تنه مړي شول او دوه تنه زخمیان شول. همدارنګه خوست ښار کې یو بل خصوصي روغتون چې هغه د کومکي روغتون په نوم باندې ده هلته هم چې لاړ وو، په هغه کې هم دوه مړي او نه زخمیان پکې وو. خو دا یوازې دا مسله نه وه، نور روغتون ته هم کسانو خبره کوله چې نور روغتون ته هم دا مړي او زخمیان انتقال شوي دي.
ښه، د دې برید پړه چا منلې ده؟ لو خیل څه په دې اړه باندې د افغانستان چارواکو سره د عمل ښودلی دی؟
نو تر اوسه لا سهار وختي ده، خپله د پېښې مسؤلیت چا پر غاړه نه ده اخیستی. منتهی افغان حکومت دا د دې مسؤلیت پر وسلوالو مخالفینو باندې اچوي او تمه ده چې د افغانستان د حکومت چارواکي به هم د ورځې په اوږدو کې د دې پېښې په ارتباط باندې خپل نظر څرګند کړي.
ډېره مننه لو خیل صاحب، ښه ورځ دله غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردن کو سرزو اسلام آباد ته چرن چا زمو همکار احمد الله رسد ټلیفون پکره خدای احمد الله تاسو ستړي مو شویم سهارم په خیر
دی به خشاین
ډیر مننه احمد الله. خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو قصه خو د ډیرو ورځو نه روانه ده. اوس هم ځینې داسې پولینګ سټیشن دي چې په هغې باندې انتخابات نه دي شوي، بیا په کې د های کورټ هم څه فیصله راغله. څه معلومات دي په دې اړه باندې د انتخابات چې کوم پولینګ سټیشن باندې نه دي شوی، کله کیږي او څه تیاری دي په دغه اړه؟
شاهین، په 13 مئی باندې چې کوم هغه خو په ټول خیبر پختونخوا کې انتخابات وشو، خو دغه انتخاباتو کې بیا ایون د پاکستان تحریک انصاف چې کوم اتحادي جماعتونه دي، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد، د هغې په شمول دغه شان نور ګوندونه چې کوم هغه دا الزامات لګول چې په انتخاباتو کې ټګي شوی ده او ناجایزه چې کوم واک اختیار د هغې استعمال شوی ده، نو دا قسمه تورونه لګېدل. د هغې وروسته بیا په 325 پولینګ سټیشنو باندې چې کوم هغه د دوباره پولینګ حکم ورکړل شو چې په دې باندې به دوباره پولینګ کېږي، او دا پولینګ د روانې میاشتې چې کوم 15 نیټه وه په دې باندې دوی وچ دا انتخابات به دوباره کېږي. خو بیا د خیبر پختونخوا کوم چې د های کورټ د هغې فیصله راتلو وروسته دغه انتخابات چې کوم هغه وځنډولی شو، نو الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه یو نوی شیډیول جاري کړی دی چې په دغه 325 پولینګ سټیشنو به اوس انتخابات چې کوم دی هغه د روانې میاشتې په 13 نیټې نه په 13 جولای باندې چې کوم دی دا انتخابات به کیږي، او دا چې کوم د 13 مئی باندې چې کوم انتخابات شو په هغه کې چې چا کوم اعتراضات او دغه د وجې نه چې ځنډول شي، نو هغه انتخابات به اوس په 13 جولای باندې کیږي. لکه څنګه چې پیښور های کورټ لخوا چې په دغه پولینګ باندې حکم انتنایي جاري شوی و، نو د هغه وروسته د انتخابات اوس د نیټې تر واړولې شو.
ها ها، زه ډیره مننه کوم د معلوماتو او خبرز دل غواړم.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویلي دي چې داعش وسلوال د نورو سیمو نه یا د نورو هیوادونو نه افغانستان ته راځي، او په سیمې په مشرانو باندې غږ کړی دی چې په دغه اړه باندې د ترهګرۍ پر ضد په شریکه سره کار وکړي. په دغه اړه نور معلومات د احمد تکل پراپور کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې له ګډون وروسته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اول است که داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لک تر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځیږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړه چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړې. ښاغلی غنی وویل د دې سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرحه وړاندې کړه، څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې.
د احمد تکل پور مورد اوردونکو په دغه موضوع کې پات کیږي. د افغانستان مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه ونیسي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ویلي دا ډله او سم حال له امنیتي ځواکونو سره جنګیږي او په نتیجه کې ملکی خلکو ته زیان ناوړي. په دغه اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت له دې لامله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزوري کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی. هغوی ډېر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي.
د خان محمد سین راپور مورد اوریدونکو. اوس د باران او په ځینو سیندونو کې د سیلابونو حال درکو. د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ دوام لري. کوم چې د مې سره وسم یعنی روان دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په بره سیمو او قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې نه صرف د کابل په دریاب کې د اوبو کچه لوړه شوې ده، بلکې د یادو سیمو په یو شمېر خوړونو کې هم اوبه ډېرې شوې دي. په دغه اړه باندې احمد الله نورحال راکوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پیښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیره اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حق لا مشتاق شاه وایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې دی چې هغه ته موږ سینابی کې سیټ پیل شو او خوړونو کې هم چانسز دي چې اوبه راتلی شي. نوخار او سوابی کې بعض ځایونه او سوات کې او هزاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خوړونو کې سیندونو کې اوبه راتلی شي. دې نه علاوه ډی خان کې هم بعض علاقو کې چانس شته. کوهاټ کې هم بعض ځایونه کې خوړونه راتلی شي او کرک او لکی مرور کې هم بعض ځایونه کې خوړونه راتلی شي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم یو چارواکي ریاست کریم نه چې کله مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نوموړی وایي
موږ ته داسې قسم کا غراشي د میټ افس نه یو میسج موږ جنریټ کوو. هغه میسج دی یا موز دی دی سیز د لار دی او بیا دې ته موږ فکس هم کوو. بیا تل تک چې کوم ارنجمنت دی بیا دې کوي. بیا تحصیل دارانو دی چې کوم قطع عمل را دي نو هغه ولي هغه شی کور دی.
د یادونه دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د بارانونو لوجه درې کسان وجل شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې په یو ورځ د اختر منظر لپاره حکومت او مقامی رویت هلال کمیټو هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا په پختونخوا کې د مقامی کمیټو غړي وایي چې د لړکی مرکز کله هم د پختونخوا گواهان او د دې ځای د دینی عالمانو رای ته ځای نه دی ورکړی. په دغه اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا د اوقاف او مذهبي امورو صوبای وزیر حبیب الرحمن مشال اډو ته وویل چې په ملک کې د یو روزې او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پیښور نه د هم په مرکزی هلال کمیټې کې نمایندګان شامل کړي. بلې دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبای حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی دی چې داسې یو قانون سازی دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزې یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزی رویت هلال کمیټې
مذہبی امور وزارا سیکرٹریان مرکزی وزیر اسلام آباد کی منگا روزہ کے منگا دا تجویز کر منگی قانون سازی کو جزا سزا نظام نے ضابطۂ اخلاق شریعت پر رہنا کے مسئلہ حاصل بات سکی یہ قانون قانون مطابق مطلب فیصلے کی
مقامی دا مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټه سره تړلې دا چرسدی جمعیت علماء افغان هلال کمیټه یو ناظم مجید ګل مشال لیډو ته ویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې گواهان نه دی منلې.
خدای باندې موږ خپل میټینګونه لوکل شي وي او د حکومت سره هر کال د روزه راځي نو وزیر اوقاف سره زمونږ میټینګ وي اوس هم شوی دی یو چې زمونږ دا منو چې دا چیرمین دی د هلال کمیټې مشر دی مونږ د مدرسانی مونږ د خبره منو چې دی دا شریع خیر بل تعلیمان ټول ناسي ماشومان نه دي مفتیان دي مشایخ دي او دوی بیا نه مني نو که تاسو نه یې دلته څو دا ایمان خو نه ګرځي په دې خبره باندې چې کینه غلط دی وي دا غلط دی دا اشی
نوموړي زیاته کړه چې خپلې تسلۍ لپاره باید مرکزی رویت هلال کمیټې خپل نماینده دلته راولیږي او یادې د دوی نماینده هلته کې ځان لر او غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردونکو مشال لیډو ته وګي او سورز خیبر پختونخوا ته چرته چې ځینې تعلیم یافته ځوانانو ټولنې جوړې کړې دي او دغه ټولنو مرام دا دی چې دوی د بېوزله او غریبو خلکو سره مرستې وکړي دغه ټولنو مشران وایي چې دوی د تعلیم صحت او پرمختیا په برخه کې مختلف کمپاینونه چلوي او د ولس د ستونزو هوارولو لپاره خپله برخه کردار ادا کوي په دغه اړه باندې زموږ همکاره انیسه اجمل نور معلومات راکوي
په خیبر پختونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر ښېګڼې کارونه کوي خو دا مهال په یاد صوبه کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بېوزله غریبو او یتیمانو سره امداد کوي د مردانوال خلق په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوری وایي چې د دوی ټولنه په مردان سله کې نه یوازې په روژه او اختر ورځو کې د بېوزله خلکو سره مالی مرستې کوي بلکې دوی د صحت تعلیم هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي دی وایي
مطلب چې کوم زموږ ماینورټیز دي هغوی سره او دې نه علاوه چې کوم ډیسیبل کسان دي په مردان کې او موږ ورته دی وايي جلاګان راغی د پاره موږ مرسته لګیا یو څو خیر یتي خاني ماشومان دي راغی د پاره موږ اکټیویټی تاسو ته کړی چې دا ماشومان موږ د اختر په ځای مو پدریم باندې بوزو او مردان کې کوم د سیل سفر ځایونه دي په هغه کې تربه کنډرات راځي او بیا کوم د سپورت کمپلیکس کې کوم مردان د هغه کې کوم دی په کنډرات کې انته د راغی د پاره موږ د دې سپورت پروګرامونه ارنج کړی دي او دا څنور چې کوم دی زموږ یو سایکولوژیست فیمل جنیدا هغه موږ غوښته چې دې پر لک انکرجمنت د پاره دې سره 15-20 منټ سیشنز واخلي فیس کمپټیشن دی باندې کې ورته ټوفي ورته ای دی ورته دې نه له موږ بوله پوره د لنچ پروګرام کړی دی
دغه سي د خبر پښتونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکو د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فضل اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرسته کوي رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره د مهال یو مرستندویا پروګرام چلوي چې پاړه یې فضل اکبر زیاتوي
مونږ کوم یتیمان شومان دي هغه لپاره ډیسیبل دي هغه لپاره او چې کوم زمو سره دي کې درېم کوم خلک دي غریبانه ماشومان درې قسم خلکو ته مونږ دا پیکج ورکو په دې پیکج کې مونږ سره دوه آیټمز دي کپري او پیزا خو دا اوس مونږ ډیسټریبیوشن سٹارټ کړی دی
په پیښور او اسلام آباد کې د کارکونکو وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی پروژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې خوراکي مواد د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او دغه سي نور کارونه شامل دي
زمون ټول اول دا شو موږ د خوراک د کوم توکو په خبر کې چې د موږ د روزو کې شیدې کنه اول کې موږ د هفته کې درې روزو نو کول اوس موږ هر روز موږ کوو او کاس کوم څه 500 چې څو خلک موږ د روزې کوو دې موږ ټول د روزې نه روزې موږ ته روزې خپل کې پاک کوو ورته او خلکو ته موږ د هسپتالونو کې موږ ورته هغه نور چې کوم غریب خلک یا غریب عوام یې مزدوران موږ یې ته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ ورکو یو موږ سټوډنټس یو نو موږ یو روپیا موږ خپل جیب ته موږ نه اچوا
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر ښېګڼې کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډس او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده جنید خان په دې اړه زیاتوي
چیلنجز کوم ته چونکی اورګنایزیشن یو تنظیم سره د پرتو لږه چیلنج کوم دی نو هغه لکشن دی فاینانشل سپورت دی او فاینانشل سپورت نه علاوه د انتظامی سپورت دی ان بل بزو د مشال ریډیو ډیر زیات مننه وکم د مشال ریډیو د دریم دل دی چې زموږ سره دی رابطه وکړه بلکې دریم دل دی او د میډیا چې کوم دی موږ ډیر زیات رکاوټ دی
د مردانوال خلق رڼا ویلفیر اورګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وایي چې باید لدوی سره دی د خیر ښېګړې په کارونو کې شتمن او تعلیمي یافته خلک هم برخه واخلي چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا سولې او پرمختیا په لور ولاړه شي
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اور دن کو درنگ شیبیلا پا پختونخوا کی دا سحر نهانی میں بجے کی دن کی دی دا منور شان مهم خبرون اورو دا خبرون رستور تا دا قامی او نړیوال مطبوعاتو نا مهم برخ وران دیکھو
افغانستان کې تیر ماښام د خوست په زاړه هوایي ډګر چې د چیفمن په نوم د امریکایي ځواکونو اډه پکې ده ځانمرګي موټر بمې برید شوی دی چې پکې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 11 نور زخمیان دي. د خوست د ولایتي هسپتال ډاکټران وایي په وژل شوو کسانو کې ګڼ شمېر ماشومان او ښځې شامل دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وجلي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دغه پیښه تېره شپه لري پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې چې پکې د امنیتي ځواکونو 15 تنه جوبل شوي هم دي. تر دې مهال د دغه پیښې پړه چا په غاړه نه اخیستې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش خلاف د سیمه ییزو هیوادونو ګامونه کافي نه دي. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل یا د وسلواله ډله د بهر نه افغانستان ته راغلي او په کار دي چې د خاتمې لپاره یې د سیمې هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. په ننګرهار ولایت کې ډرون برید 12 تنه وسلوال وجلې دي. د یاد ولایت چارواکي وایي دغه برید پرون مازیګر د اچین ولسوالۍ د میدانک په سیمه کې ترسره شوی چې پکې د کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی وسلوال هم وجل شوی دی. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو د سفارتکارانو ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې په دې مقصد جاری وو چې د تهران د ایټمی پروګرام په سر کومې حتمی لوزنامې ته ورسیږي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې هڅه کیږي چې د ایران ایټمی پروګرام محدود کړي شي او په بدل کې د دې هیواد خلاف لګیدلې نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شي. او د یوروزون چارواکو یونان ته ویلي د باور بحالولو لپاره د زر تر زره اصلاحات وړاندې کړي چې ادارات په مالي توګه دغه هیواد د ژغورنې لپاره خبرو اترو ته زمینه برابر شي. او په نتیجه کې یونان چې دیوالیه کېدو ته نږدې شوی په یوروزون کې د پاتې کېدلو لپاره یې ګامونه پورته کړی شي.
مهم خبرونه باور د اردوونکو سرود اسلام آباد ته چرتری زمو همکار رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکې په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سعید اورکزی خپلو دیش ملګرو سره وژل شوی دی. ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون دا درېمه لویه حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سعید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولی وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معامله روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امور افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي. نو ځکه امریکې داعش خلاف خپلې کاروایانې تیزی کړي دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 15 نور ملګرو سره وژلې دي. ادارې وایي یو تنظیم د بهرني مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی. خو قتل دا دي چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي. نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوندې تنظیم ته یې ملاتړ حاصل دی او ورته وسله، فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي. باید چې د دې تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نیټو او چین په یو ځای حکمت عملی جوړ کړي او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملک کې د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجه چې د اولس معمول ژوند متاثر شوی دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې یو اړخته د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل اړخته اولس ثوابدار اهلکارانو نه اهلي او ناقصه منصوبه بندۍ نه شوی نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 250 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کوم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل جاري ساتلو سره سره بند بجلیګری او اوبو نور او کولینا بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو سرکار په کار دی چې ولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخیر کې لیکي درې درې نیم کاله تېرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به ولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د ولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات تر زور دن کو ډان رسپانې لیکلې دي، که څه هم له کال 1992 راهیسې د پاکستان هرې حکومت وایي چې د مل د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 4% به په تعلیم خرڅ کوي، خو تر دې دمه کله هم په دې اړه عملي ګامونه نه دي پورته کړل شوي، چې له کبله په هیواد کې د تعلیم سکتر د بحران سره مخ دی. بلخوا ای پی خبری ایجنس لیکلي دي چې افغانستان وایي داعش ډلې مشرانو په وجنه سره یې په هیواد کې داعش ډله کمزورې کړې ده. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له اسرار العالم مومن نورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالي مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورټ کې راغلې چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویې ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د په خبره د یو شمېر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملي بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا له دې ښکاري چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرفوي، او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه همدغه خبره کوي. او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی. او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ډی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوې. که چیرې د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچه د خرچو سره پرتله کړل شي، نو دا هیواد د 10% نه هم کمې پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یوه نړیواله اداره په خپل رپورټ کې وایي پکار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2023 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادي تعلیم خپل خرچه 1/2 زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری ایجنس په یو مقاله کې راغلی دي افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه له منځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي برید کړې. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپله ځمکه د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د فوج مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار ډېر مهم دی او باید د دغه هیواد سره همکاري وشي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسدو.
د امریکا یو پوځي جنرال وایي دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورد چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمین وټاکل شي وایي امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او اټمي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. امریکایي سینټ یوې کمیټې ته په خپله وینا کې جنرال ډنفورد وویل امریکا او پاکستان یو پر امنه افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروري دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورد هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې ترهګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړي دي چې له وجې ترهګرو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ د دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورد هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولی دی نو باید ستاینه وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
د فرخنده اسد د راپور تصویر د اوریدونکو او اوس د حقانی ډلې په اړه باندې د ډان ورځپاڼې یو بل راپور ته راځو. دغه ورځپاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډله شامل کړي شي او کابل لا د مذاکراتو په لړ کې ټولې وسیلې کارول پکار دي. لیکوال لیکلي دي چې د افغانستان د سولې خبرو ته لوی ګواښ د طالبانو ترمنځ د حدودو په سر اختلافات دي خو پاکستان د حقانی ډلې او کابل ترمنځ د امن خبرو په جوړولو کې مرسته کولی شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له انیسا اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په مری کې د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده خو دا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه څه اغېز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې یاده ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مقاله لیکي دا یوه مناسبه وخت دی چې حقانی شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجودې ټولې وسیلې پکار راولي. مقاله لیکي د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنګیالو قوماندانانو ترمنځ اختلافات روس تر وزې لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې دي ډېر تنگ نصره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډان لیکي په جګړه کې ښکېل قوماندانان د ښاري ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د ښارونو د ژوند شواک په اړه هم زیاته پوهه نه لري. دغه قوماندانان داسې فکر کوي چې له واک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې زیاتره جنګیالو قوماندانانو دړکه ورکړې ده چې که د طالبانو سیاسي څانګې له کابل سره د امن مذاکرات ختم نه کړل نو یا خو به بله ډله جوړه کړي او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو څو ورځې وړاندې د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې داسې هم څرګندېږي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسوونکي ځواک په توګه مخه ته راسي. ډان لیکي په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارولی شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپلو مفاداتو په لړ کې خپلواکه او سخت دریځه وي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لږ تر لږه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي نه یوازې له حقانی شبکې سره د خبرو په حق کې و بلکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سره په 2013 کال کې نیغ په نیغه ملاقات هم کړی و. ډان لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنه کړل شو او واشنگتن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او دا مهال کابل سره نور ازادي هم شته چې یوې وسلوالې ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقانی ډلې د نیغ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کوټه شورا اثر اچولو کې زیاتره لدی وجه مشکلات دي چې د طالب قوماندانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري.
د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کویټي شورا طالب قومندانانو پرتله پاکستان پر حقانی ډلې زیات اثر لري او دغې له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
انیس اجمل راپور مور د اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د فیاض خان خشګي په آواز باندې د خان عبدالغنی خان لیکلی دغه کلام وړاندې کړو.
ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندی ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندی ادب دے درج کم زبان درازا خوندی ادب دے درج کم زبان درازا خوندی گزار دے رسال کی تیر اندازہ خوندیے گزار دے رسال کی تیر اندازہ خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے
رادیو راپور ته د انرژي د چارو کارپوهان وایي یوازې د پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د 8400 میگاواټ بجلی پیدا کولو صلاحیت شته خو د حکومتي پالیسیو د کمزوریو او سیاسي عزم د نشتوالي له کبله د سیمې ولس د بجلی د بحران سره مخ شوې دي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې داسې قسم آوازونه نن سبا په پښتونخوا کې په عامه توګه تر غوږو کېږي. گرمی ډیره ده او بجلی نشته چې لکبلې نه یوازې اقتصادي او صنعتي هلې ځلې اغیزمنې شوې دي بلکې ولسی ژوند هم د ستونزو سره مخ شوې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لویه برخه په خیبر پښتونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رسد نظام ډېر زوړ دی چې لکه بلې د بجلی لویه برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي. نوموړی وایي
د بجلی دا نظام چې زمون کم دی کنه په یوازې په پښتونخوا کې نه په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر پخوانی پرسوده نظام دی تو زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی که زمونږ سوره لائنونه دی اغه لائنونه اغه خپل ټایمونه پوره کړی دی دا افسوس خبره ده کنه جی چې مونږ چری هم چرته په خپل بجټ کې چری هم چرته د بجلی د پیداوار د پاره ته پیسې نه دي منظوري کړی نه يهودي دي کنه صرف بس دا دی د اپریشنل او د مینټیننس کاست د پاره حکومت پیسې دی خو چری هغه یو داسې کا مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړل چې دا غي د لاسه ملک ته مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلی دي شي
د پرمختیایي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجه هم دي بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلی کړی دی نوموړی زیاتوي
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډی سپلای کول غواړي د ډی سپلایزیشن بیا خپل شي لکه مثال په تور کو خیبر پښتونخوا ته یو په خپل د بجلی د پیدا کولو او د تنظیم وخت ورکی نو دغه بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي پارزانه به خرڅ نو ډیر ډیر شي کارخانی کاروبار نو بدیا لکه درای شي هغه لکه کارخانه دار هغه دا نه غواړي هغه د سنټرلایز ساتل غواړي نو د اتلسم نو ترمیم نه وروسته زمون چې کوم د دې وطن کوم سیاسي لیډران دي کوم نور داسې سیول سوسایټي نه پکار دي چې هغه دا خپل دا واک واخلي او بیا دې بیچکه په پنجاب دی موږ دې خرڅې پچین نیم خرڅې د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلی دی چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10,000 میگاواټ بجلی اضافه وشي خو کارپو شوکت شرار وایي که چېرې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملي ګامونه پورته کړي نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټ بجلی پیدا کیدی شي
په دې باندې اوس په لهر نه دا هم ټیکنالوژي چې کوته ډیم نه جوړې نو د دې لهرونو نوم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي والا ډیم جوړېدی شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورت کې ډېر څه سپارټ چې هلته کې مستقله هوا چلیږي د نور نه د بجلی چې نو ډېر لوی صلاحیت دی بیا ایزیډ والا یو سروې د نن ډېره مخکې کړې وه په دې نارت ملکن ریجن او په دې کې د 48,000 میگاواټ بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی
د یادونه وردا چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو ګنټو ډېر د بجلی لوډ شډینګ کیږي او په لرې پرتو غریزو او قبایلي سیمو کې خو د بجلی نشتوالی تر څلورو ویشتو ساعتونو رسی چې له کبله په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل ایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه تبدی ته د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجه
د کویټ سیزن کې وایي د نام نه د ورستیو پیښو باوجود د اختر لپاره تیاری روانه کړې دي او هڅه کوي چې د کومکی اختر شپې ورځې په خوشحاله سره ونمانځي زموږ خبریال په کویټ کې له ورستیو وګړو او ماشومانو سره د اختر د تیارو په هکله خبرې کړې دي او دغه راپور رالیږلی دی چې د یو دکاندار په غږ باندې پیلېږي
کوټېوال وایي د روژې په میاشت کې د ناامنۍ د ځینو پیښو باوجود یې د راتلونکي کمکي اختر لپاره تیاری روانې دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې د اختر شپې ورځې به یې په خوشحالۍ تیرې شي د کوټې په پرنس سړک څو ماشومان چې د کورنیو له غړیو سره د اختر لپاره شیان اخیستلو ته راغلي وه له مشال راډیو سره یې داسې خبرې وکړې
عبدالولي
څه لپاره بازار ته راغلی
شان اخلم
څه شي اخلې
ګوټن شان جرات
څه لپاره اخلې
اختر خوشحالی لبا
سالم چه دی بچه؟
سد الله آخیستی میدی گوتو نشد
بل چی شخیصت؟
جوره مناب
مناب تا چیش چیش وقت؟
گوتو نجوره
لدی سره لدی ماشمانو سره راتلون که ده هاگوی پلرون بیاوایی تیاره یه پا بشپدی دو دی خو پا روژه که پا کوتا که بمی چاودنو تا پا کتو سره لخلکو سره ویره همسته چه کما بله ده ترهگری پیش و نسی
زمانم خلق داد دی و ماشمانم راویسی دی گوتو ده پاره جوراکو بنینه ده پاره بس اختر تیارانی نوشی دی گرد تشمه مخیسی دی و سیماز یا جوراکو بنینه ده پاتی دی چه آگه ورتواخ نبس کورتای ورسو
زمانم احمد خان دی و ماشمان می راویسی ده اختر ده خوشحالی پا ده اگه بانی مجد گوتو نور ترانیس کپری مورت جور کری بی او دو دوی پا مرزی لگیای چی ده اگه شاپینگ تو کوشه و تران
ل دې سره چې د ګرمۍ په دې روزو کې به د کوټې په بازارو کې د ورځې په پرتلا د شپې مهال وګړي زیات راتلل خو د اختر پر نږدې کېدو سره په بازارونو کې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته سوې خدای نور نصر مشال رادیو کوټه
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوانی ما بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولی پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوردونکو تاسو زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ تاسو موږ ته دغه ویب سایټ د لارې زموږ د پروګرامونو په اړه باندې خپلې مشورې او رائے هم راکول شي موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو لا ترتیب ورکړو دغه شانتې وخت په وخت د افغانستان او پاکستان کې موجود زموږ همکاران موږ ته خوندورې ویډیوګانې دغه سیمو نه رالیږي هغه ویډیوګانې هم تاسو کتی شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او الته تاسو زمنګ د خبرونو په اړه د خپل رائے سرګندونه هم کولی شئ د خبرونو بعد تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري د روانې غړې په دغه سات کې تاسو لپاره د نغمه په واز باندې دغه سندره وړاندې کوو په روان خبرونه کې د نور راپورونو سره راځو
ملکار کھڑے نہ دے اے روز سچی اوزڑا